امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن اتنیمې بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې نهمه نیټه ده. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو تر څنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشرانو د امریکا د جمهور رئیس د هغې پریکړې په هکله منفي غبرګونونه ښودلي چې په اسرایل کې د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولېږل سي. په هلمند کې د مخدره موادو څو فابریکې په هوایي بمباریو کې تباه سوي دي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې پرون مظاهرې سوي دي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. فلسطینیانو پرون په لویدیځه غاړه او د غزې په تړنګه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونو اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هیبرون، بیت الحلم او رام الله ښارونو کې سوي دي. اعتراض کوونکو پولیسو په ډبر وغوښتل او اسرائیلي پوځیانو په ځواب کې له وښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمۍ نه کار واخیست. د ترکیې په استنبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لارونې وکړ. په مالیزیا کې هم زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې پر ضد اعتراضیه مظاهرې وکړې. همدغه ورځ په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر ضد مظاهرې کړې. دا مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچي او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل یې شعارونه ورکړل. په لندن کې هم دا اوس سلګونه کسان راغونډ شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر ضد مظاهره کوي. د سپینې ماڼۍ مخې ته د ولسمشر ټرمپ لخوا د تل ابیب څخه بیت المقدس د امریکا د سفارت د انتقال د اعلان پر وړاندې د واشنگټن ډي سي پر شاوخوا کې د اوسیدونکو مسلمانانو هم مظاهره کړې دي. دا ستوکو چې د امریکا متحده ایالاتو پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینه ومنله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 غړو هیوادونو لخوا به د سخت مخالفت سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خاصه غونډه رابللې وه. د امنیت په شورا د شورا په غونډه کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل د امریکا د پریکړې سمدستي د اسرائیلو او فلسطینو ترمنځ په خبرو کې د امریکا د مشرتابه رول څخه د غیوه نه هیله کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ډینی ډن وویل چې د ټرمپ د حکومت پریکړه باید د فلسطین په مشرانو د حقیقت موندنه وي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر میتیو ریکفورد وویل چې برتانیا به خپل سفارت په تلاویف کې وساتي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته د جمعې په ورځ د امریکا د هغې پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینو په توګه وپیژنده وویل اسرائیل باید هیڅکله هم د ملګرو ملتونو او یا د نورو هیوادونو لخوا چې د اسرائیلو امنیت یې له پامه غورځولی دي تر فشار لاندې رانیسي. هغې په ملګرو ملتونو هم انتقاد وکړ چې د فلسطین مسله نه ده حل کړي. هغې وویل زه خپلو فلسطیني وړونو او خوندو ته دا وایم چې او هغو ته پوره اطمینان ورکوم چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ته پوره ژمن ده. هغې زیاته کړه موږ خپله دغه ژمنه له کنو راسي په اثبات رسولي او خپلې ډېرې منابع او ډیپلوماټیکي انرژي مو په دې برخه کې ورکړې دي. هغې وویل د نړۍ په هر یو هیواد کې د امریکا سفارتونه د کوربه هیواد په پلازمینه کې وي، نو اسرائیل هم باید جلا نه وي. د امریکا سفارت متحده ایالاتو دغه ګام د اخیستو له مخې په دې خبر وو چې دا کار به سوالونه او اندېښنې راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په سعودي عربستان د جمعې پر ورځ ټینګار وکړ چې په یمن کې پوځي مداخله کمه کړي. په یمن کې دا وخت دوه کلنۍ کورنۍ جنگ له وجې سخت بشري بوران رامنځته شوی دی. ښاغلی ټیلرسن دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې سعودي عربستان تېره میاشت د یمن محاصره پیل کړه. اروپایي کمیسن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو په اړه په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی. د اروپایي کمیسن مشر ژان کیلو ورسته لدی چې پروندې د برتانی د صدر اعظم چریسا میسر کتن وکړه په یو بیان کې ول چې په خبرو کې هغه پرمختګ تر لاسه سوچ ورته اړتیا لیدل کېده. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په څو برخو کې ځنګلي ورون لګیدلی چې تر اوسه له 1500 نه زیات کورونه ودانۍ سوځولې دي او یو لک نوي زره خلک دې ته مجبور کړی دي چې خوندي ځایونو ته وتښتي او څو زره هکټار مځکه یې را کړی ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا لري څه خبرېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د کندوز په ولایت کې خلک وایي چې د پخوا په پرتله اوس یو څه ډېر د آرامۍ احساس کوي. خلک همدارنګه د حکومت څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره دي نور اقدامات هم وکړي. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
د قندوز خلک وایي چې اوس د پخوا غوندې ځکه اندېښمن نه دي چې د ښار شاوخوا جګړې نه کیږي، خو د را روان کال لپاره ځکه اندېښنه کوي چې یو ځل بیا به جګړې زور واخلي او که چارواکي مخکې له مخکې د مخالفینو د داخلېدو مخه ونیسي او ځایي مخالفین وځپل شي نو د جګړو ویره کمېدای شي. د سیمې خلک غواړي چې ولسوالۍ او ورته غزیدلې سرکونه هم امنیت کړي چې خلک په ډاډه زړه کلو ته تګ راتګ وکړی شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی د وسنیو حالاتو په اړه د سیوی
په دې ورستوي کې د قندوز ولایت مرکز او نږدې شاوخوا سیمې امنیت ته د نسبت په خانه اوس ډیر ښه شوی دی. د امنیتي ادارو نه موږ غواړو چې لکه اوس څنګه چې امنیت ښه شوی دی همداسې د ولسوالیو په مورد باندې هم کار وکړي چې ولسوالیو ته هم خلک په اسانۍ سره وکولی شي تګ راتګ وکړي.
د قندوز خلک په داسې حال کې د امنیت د نسبي ښه کېدو یادونه کوي چې په تیرو دوه کالو کې قندوز دوه ځل د طالبانو په لاس سقوط شوی و. د ښار شاوخوا سیمو کې تر میاشتو میاشتو جګړې دوام درلود. پرون دوشنبه ناوخته قندوز ته د قاطع ملاتړ قماندان د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم سفر درلود او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قندوز په امنیت کولو کې به هڅه وکړي. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل چې خلک باید افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پیاوړتیا په دې معنی ده چې خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. هر قدر کې
در صفوف قوای مسله ما سربازوی دلیل کې اعظمي
د ملي ځواکونو صفونو ته چې څومره نوي ځوانان جذب شي همغومره د ځواکونو قوت زیاتیږي. او بل دا چې د اوسنۍ جګړې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي چې روانه جګړه جهاد نه دی بلکې فساد دی، نو خلک به حقیقت پیدا کړي او له جګړو به لاس واخلي. د قاتم ملاتړ قماندان نیکولسن هم په خپلو خبرو کې ویلي و چې طالبان په جګړه نشي کامیابېدای او قندوزیانو ته یې وویل چې په دغه ولایت کې به نور عملیات هم وشي او داعش به له منځه یوسي. هغه وویل چې د امریکا د نوي جمهور رئیس د پالیسۍ مطابق به په افغانستان کې هوایي قوتونه زیات شي.
The other important aspect of this policy that you have heard is that we are putting very direct pressure on Pakistan to stop their enablement of the terrorists who are attacking Afghanistan.
د امریکا د نوي پالیسۍ لمخې په پاکستان باندې زیات فشارونه دي چې باید په افغانستان کې د وسلوالو د مداخلو او جګړو مخه ونیسي. نیکولسن په قندوز کې د ملکی تلفاتو په اړه بخښنه وغوښته او ویل
that we will do everything we possibly can to avoid any civilian casualties and I am sorry for any civilian casualties that have occurred recently. Again, we will do everything possible to avoid this.
څومره چې امکان لري د ملکی خلکو تلفات برا کم کړو او له خلکو یې بخښنه وغوښته چې په اخیرو عملیاتو کې ملکی خلک وژل شوی دي. د قندوز والی اسدالله مرخیل هم په دغه ولایت کې د جګړو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د خلکو ژوند له صفر سره ضرب شوی دی.
در نقطه نقطه ولایت قندوز جنگ شده، تمام خانه مردم خراب شده، سرکا از بین رفته، کلینیکا از بین رفته، مکاتب ما.
د قندوز په نقطه نقطه کې جګړه شوی، د خلکو کورونه وران شوی، سرکونه تخریب شوی، کلینیکونه لمنځه تللی، خونځي تخریب شوی او د خلکو ژوند له صفر سره ضرب دی. هغه وویل چې یو شمیر خلک په کلو کې ژوند کوي. دغه خلک له طالبانو سره ګروګان دي ځکه چې دوی زراعتي ځمکې لري او د خلکو ژوند په زراعتي محصولاتو ولاړ دی، نو ځکه نشي کولای چې سیمه خوشی کړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه
تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان او نړیوال ځواکونو یو ځل بیا په جنوبی ولایت هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس پر فابریکو بریدونه کړي او درې لوی فابریکې له منځه وړي دي. په تیرو درو اونیو کې چې د نړیوالو ځواکونو او افغان قواوو له لورې د نشه یي توکو د تولید پر فابریکو بریدونه پیل سوي، د نشه یي توکو ټولې 12 فابریکې له منځه وړل سوي. په هلمند کې د 215 میوند قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د نشه توکو په له منځه وړلو سره د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی منابع هم وچې سوي او په دې ولایت کې د جګړې شدت کم سوی دی. د نوموړي سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې.
مهربانی قومندان صاحب احمدزی، د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا د مخدره موادو ځینې فابریکې تر هغه پلان راغلي او یا هم د دولت مخالفینو ځینې غونډې، جزئیات څه شي دي؟
د کجکی په ولسوالۍ کې د دشمن درې کمپنۍ چې هغه کې مواد مخدر ټولوله او داغه د دې ترافیک کوي، دا هم د منځ ته لري. د تیر په ډول باندې موږ د میوند سپر نه نمبر عملیات په سنگین ولسوالۍ کې پیل کړی دي، چې خوشبختانه د دشمن درې مهاله چې دوی تجمع درلوده هغه د زموږ د مشترک قواو د خوا څخه بمبار شوله، چې کاملا دشمن سخت تلفات لري. کله شمېره یې تر اوسه پورې نه ده معلومه. استخبارات په دې اړونده کار کوي او په تیرو اتو میاشتو کې موږ 400 هوایي بریدونه پر دشمن باندې د هلمند په مختلفو ساحو کې اجرا کړي دي. دشمن جنګي طاقت له لاسه ورکړی دی او کاملا په بدرو کې دي.
د مخدره موادو په نشه کې د په روسي کې زیات سوي دي. د مخدره مواد د بین المللي قواو له طرفه په نشه کېږي که په مشترکه توګه؟
دا یو مشترک اپراسیونونه په دې باندې کار کوي، یو مشترک کوردیناسیون په توسط باندې د منځه وړل کېږي. او تاسو ته معلومه ده چې د دشمن د بین المللي تروریزم په مجموعي شکل باندې د دوی دا یو ډېره مهمه مالی منبع و نو په دې لحاظ دا تصمیم نیول شوی دی چې په هر ځای کې د دوی کمپنۍ ولیدل شي او د دوی هغه کاروانونه د مخدره موادو کشف چې زموږ د هوایي قواوو د خوا څخه یا د همکارانو د ایثار د خوا څخه هغه به موږ د هدف لاندې نیسو.
تاسو همیشه وایست چې مخدره مواد د جنگ مالی منابع تمویلوي. د دوغو هوایي بریدونو څخه چې تاسو د نشي توکو د تولید یا پروسس پر فابریکو کوي، د جنگ په شدت کې څومره تغییر راغلی؟
ډېر تغییرات راغلي دي. تاسو ویلي چې زموږ عملیاتونه پای در پای د هلمند په ټوله ساحه کې مشترک او افغان امنیتي قواوو ادامه لري او د دې ورڅنګ ته تاثیرات یې پر دښمن پر ګروپونو ډېر زیات شوی دی. دوی په شکل آزاد کښت گزار نشي کولی، هغه توانایي دوی د لاسه ورکړې ده. د دې وطن ته چې موږ د مخدره توکو کمپنۍ په نشه کوو، د دوی کراګاوې، د دوی پټنځایونه، دښمن پر سیار قوت باندې هم موږ مختلف افغان هوایي ځواکونه په حمایه د آرس هم بریدونه اجرا کوو.
په هلمند کې یو تعداد ولسوالۍ د دولت د مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. اولته هم د مخدره موادو کاروبار، تجارت، دا مسایل شته. په دغو عملیاتو کې دې ته څونه توجه کیږي چې هغه د دولتي قواو له لاسه وتلي ساحې چې په تیرو څو کالو کې په مسلسله توګه د لاسه وتلي دا بیرته تر حاکمیت لاندې راځي؟
لکه د ناوې ولسوالۍ نیول، د ناجلي ولسوالۍ لاره نیول او همچنان ګرمسیر ته زمینه مساعدول، دغسې په تدریج سره به دا عملیاتونه ادامه پیدا کړي. نو ورځ تر بله به انشاءالله تاسو شاید د حال اوسئ چې هغه سیمې چې فعلا زموږ هلته حضور نشته هغه هلته به موږ خپل قوتونه ځای په ځای کړو.
دغه صاحب کومي صاحبي دقیقاً کې تاسو یادوري وکي؟
دا پیلي عملیات چې جریان لري هم دا په خاطر د آزادولو د بعضې سیمو دي او په راتلونکي به تاسو ژر د نوزاد ولسوالۍ او همچنان د په استقامت د کجکي به تاسو ډېر فرصتونه وویني.
ډېر زیات تشکر کوم صاحب، ژوندی اوسئ، سلامت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د زیږیدو په وخت کې ځینې داسې واقعات پیښیږي چې د ماشومانو په وجود کې نیمګړتیاوې لیدل کیږي. د سرغټوالی، د ستوني فقرات راوتل، د ستوني مشکلات، د بدن فلج، د لاسونو او پښو کار نه کول. موږ د اندرا ګاندی د روغتون د رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسف زی څخه پوښتنه کړې چې ماشومان ته ولې جسمي نیمګړتیاوي پیدا کیږي. دی وایي
د نیمګړي ماشومان تولد یا کانجینیتل ابنورمالیټی چې موږ ورته وایو د دلایل ډېر زیات دي. هغه کې مثلا ارثیت رول لري، هغه کې محیط رول لري، هغه کې د مور رواني حالت رول لري، د مور تغذی او حتی د مور سن. همدارنګه په محیطي عواملو کې مثلا د هوا حالت، مثلا پاکه هوا او اوس مثلا ککړ هوا، دا ډېر په دې کې رول لري. تشعشعات ډېر رول لري. مثلا بعضې حالات کې ډېر ناروغۍ دي، ویروسي ناروغۍ چې کله ماشوم مثلا مور حامله داره وي یا مور بارداره وي او دې په بعضې امراضو مبتلا کېږي. دغه امراض کېدای شي چې د ماشوم د ناسالمه ماشوم د تولد سبب شي او بالاخره په خپل سر د دواګانو اخیستل هم دا د دې باعث کېږي چې ماشومان ناقص تولد شي، خصوصا په اولو د حمل تا اول درې میاشتې کې.
بله، هغه کوم کیمیاوي مواد یا شواو دي چې ډاکټر صاحب د مور په نس کې ماشوم تر تاثیر لاندې راولي او دوی ته د جسمي نیمګړتیا ورکوي؟
خصوصا دلته په افغانستان کې چې هغه کیمیاوي مواد چې ډېر زیات دي، هغه سبب د سوې تشکلات کېږي چې هغه په خپل سر دواګانې دي. اکثرا مندې متوجه می چې دوی حامل لري، چې مثلا کله کله مریض چې په خپل بدون د دنه چې ډاکټر ته مراجعه کوي په خپل سر دوا او اخلي، حتی کله کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي دوی ته معلومه نه وي چې دوی حامل اخیستی او ډاکټر ته دا مشکل نه مطرح کړي چې زه حامله دار یم. نو ډاکټر متوجه کیږي نه او د هغه دواګانو کې ډېر بسې دواوې دي چې په اول درې میاشتو کې د سوې تشکلاتو سبب کیږي. حتی په دې په دی اول ترانسفر کې چې موږ ورته وایو چې درې میاشتې دي، په دې کې چون د ماشوم هغه د جنین هغه ټول ارګانونه په همدغه درې میاشتې کې تبدیلي چې دې مرحلې ته تا موږ ارګان جنین چې سپیس وایو، په دې مرحله کې که چېرته موږ موزره د موادو سره مواد کیږو نو ماشومان اکثرا د پسوی تشکلاتو باندې اخته وي. بل دا ده چې حتی ډاکټر ته مراجعه کیږي او هغه ته نو ویل کیږي چې مثلا مور هغه د امیدوار ده، دوی ته اکسری کیږي. کنه دا
شوهدانې د رښتام
اکسری هم کیږي چې ماشوم باندې تاثیر وکړي، جنین باندې تاثیر وکړي، په آینده کې هغه ماشوم چې دنیا ته راځي کیږي چې د یو سوی تشکل سره دنیا ته راشي.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د عربي او اسلامي هیوادونو مشرانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په هکله منفي غبرګونونه ښودلي چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت د تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږل سي. په ځینو مظاهرو کې تشدد هم سوی دی. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان په راپورټ کې واوري.
نفذت طائرات التحالف العربي سلسله غارات جويه على العاصمه اليمنيه صنعاء.
د عربي هیوادونو په تلویزیونی خبرونه کې تر ډیره هدا په لویدي زغړه او بیت المقدس کې د فلسطینیانو د مظاهرو خبرونه خبرېدل. تر دې وړاندې په یمن، عراق او سوریه کې د جګړو پر ځای دا ځل د مظاهرو خبرونه ډیر ول. د فلسطین ځوانانو په سرکونو کې ټایرونو ته وور اچولی او د اسرائیل امنیتي ځواکونه یې په تیږو وشتل. په ځواب کې د اسرائیل پولیسو په هغوی اوښ کې بهوونکی ګاز استعمالوه. د عربي هیوادونو ځینو مشرانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا پریکړه غندلې ده چې د تل ابیب نه یې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو غوښتنه کړې ده. د عربي هیوادونو د مشرانو دا تند غبرګونونه د احتمالي تشدد خبرداری ګڼل شوی. د فلسطین په لویدیځ غاړه، بیت المقدس او په لبنان او سوریه کې د فلسطینی مهاجرینو د کمپونو نه پرته په نورو ځایونو کې تر اوسه د تشدد کوم خبر نه دی راغلی. د حماس د ډلې مشر اسماعیل هانیا بیا د درې ورځو لپاره د قهر او نوې انتفاضې یا پاڅون غږ کړی. د ښاغلي هانیا د کار په عربي هیوادونو کې د تشدد د پیښېدو په هکله د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په عربي هیوادونو کې به خلک د هغه خبرو ته غوږ ونیسي که نه. یو شمیر عربي تلویزیونونو بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تندې څرګندونې څو ځله خپرې کړلې. اردوغان خبرداری ورکړی چې اسلامي نړۍ ته به اور واچوي. جمهور رئیس اردوغان وویل چې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غونډه به راوبلي چې په دې هکله پریکړه وکړي، او هوډ یې وکړ چې ټوله اسلامي نړۍ به اقدام کولو ته وهڅوي. په همدې حال کې په عراق کې د شیعه ملیشو مذهبي مشر مقتدا الصدر د نجف په ښار کې خپلو پلویانو ته په تنده وینا کې د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه وغندله. د شیعګانو دغه مشر وویل چمتو دی چې د نورو عراقي ملیشو سره یو ځای په سوریه کې د اسرائیل سرحد ته ورشي او حمله پی وکړي. هغه همدارنګه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه وغوښتل چې په یمن کې د جګړه پریږدي او د هغه په قول د بیت المقدس د ازادۍ لپاره د خپل ځواکونه مشق کړي. په همدې حال کې د عراق دولتي مطبوعات وایي چې په بغداد کې د امریکا سفیر اظهار کړی و چې د امریکا د اقدام په حق له خپل اعتراض ورته څرګند کړي. په سوریه کې بیا دولتي تلویزیون ویلي دی چې حکومت د ټرمپ د پریکړه غندلې ده. د سوریې د حکومت په تلویزیون کې دا هم ویل شوی دی چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جیرټ کوشنر ته اشاره ورکړې وه چې دا کار دی وکړي. د سعودي په مطبوعاتو کې دا خبر رد شوی دی. د سعودي عربستان په دولتي تلویزیون العربیه کې د بهرنیو چارو د وزارت له قوله د ټرمپ نه غوښتل شوی دی چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو په هکله دی خپله پریکړه بیرته واخلي. د اردن په تلویزیون کې بیا ویل شوی چې باچا عبدالله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس رسمي حیثیت دی نه بدلوي، که څه هم چې د مصر په لارو کوڅو کې د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې په هکله تند عکس العمل ښودل شوی دی، خو په مطبوعاتو کې بیا د موضوع بې خونده وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اسرایلو یو لوړپوړی حکومتي مقام د لومړي ځل لپاره اعتراف کړی چې د سعودي عربستان په شمول د یو شمیر عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران په باب استخباراتي معلومات شریک کړي دي. د امریکا ژغ د لیکوال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه به سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د اسرایلو د انرژي د چارو وزیر ایوال ستینتز په یوه ځانګړې مرکې کې ویل چې اسرایل له ډېر وخت نه د عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران د نظامي قوت او په سیمه کې د خطر د پراخېدو د مخنیوي په خاطر استخباراتي معلومات شریکوي. تیر هفته د اسرایلو فوجي قماندان ډګر جنرال ګادي اسنکوټ په لندن کې د سعودي عربستان د یوې انټرنیټي شبکې سره په یوه فوق العاده مرکه کې ویل اسرایل چمتو دی چې سعودي عربستان سره په منځني ختیځ کې د ایران د سیاسي او نظامي نفوذ د مخنیوي په خاطر همکاري وکړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. مطبوعاتي رسنیو سږ کال په جون کې رپورټ ورکړی چې اسرایل له سعودي عربستان سره د خپلو اقتصادي اړیکو د پراخولو په باب هم خبرې کوي. د چارو کارپوهان فکر کوي چې اسرائیل له سعودي عربستان نه غواړي چې د فلسطینیانو سره د اوږدې شخړې په حل کولو کې او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په شروع کولو کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا د جنوبي کارولاینا د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر جوزف ولمرت امریکا غږ ته په دې اړه وویل
There's no need to go into covert talks anymore because a few days ago there was an unprecedented event in which the Israeli chief of staff
اسرائیل چمتو دی چې په دې خبره اعتراف وکړي چې عربي نړۍ سره اړیکې ساتي او د پخوا وختونو برخلاف د خبره نور پټه نه ساتي. د منځني ختیځ سیاست اوس یوې داسې نوې مرحلې ته داخل شوی چې اسرائیل فکر کوي چې بیرون رنش پاتې کېدی او یهودیا دولت زیار باسي چې د خپل ګډو په خاطر د سعودي عربستان په شمول د سیمې له هیوادونو سره انډیوالي ټینګه کړي او د یو فعال اکټر په توګه خپل رول ولوبوي. مخکې هم په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې سعودي عربستان او اسرائیل له ډېرې مودې نه پټې اړیکې ساتي. خدا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي او د اسرائیلو د پوځ یو قمانډان په کار ډول پرې اعتراف کړی. له بلې خوا د امریکا غا خبریال وین لی په خپل رپورټ کې وایي چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ټیلرسن له سعودي عربستان نه غوښتلی دي چې د یمن په کورنۍ جنگ کې خپله نظامي مداخله کمه کړي. ټیلرسن دا غوښتنه د جمعې په ورځ په پاریس کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره د یو ځانګړي ملاقات نه وروسته وکړه. ټیلرسن دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې جمهور رئیس ټرمپ تېر هفته د سپین ماڼۍ لوړ پوړو مامورانو ته ویلي چې په سعودي عربستان د فشار زیات کړي چې د یمن ځمکنۍ او هوایي محاصره پای ته ورسوي تر څو دغه هیواد محتاجو خلکو ته عاجل بشري مواد د هوا او سمندر له لارې ورسول شي. د تیرو درې نیمو کلونو په موده کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي قواو په عملیاتو کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او 2 میلیون نه زیات ملکیان بې کوره شوي دي. ټرمپ د سعودي عربستان په مقابل کې خپل دریځ په داسې حال کې سخت کړی دی چې د بشري حقوقو نړیوالو موسسو پر هغه باندې سخت انتقادونه کړي وو چې د یمن د خلکو کړاوونه او مصیبتونه یې له پامه غورځولي دي او د سعودي عربستان بې درېغه هوایي حملو په مقابل کې چوپتیا اختیار کړې ده. ټیلرسن د یمن د کورنۍ جنگ په باب په پاریس کې د لبنان د ملاتړ د نړیوالې ډلې په ملاقات چې برېټانیا، متحده ایالات، چین، فرانسا او روسیې هم غړیتوب لري له خپلو انډیوالانو سره وغږېده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هوا د ککړتیا څخه هر کال د بلې هرې ناروغۍ په نسبت ډېر کسان مري. د ګڼ شمېر کسانو مړینه د دې سبب سوه چې دا ناروغي د موضوع په حیث وګڼل سي، نه د چاپېریال ستونزه. د امریکا ژغ خبریال کیوین ایناک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د دغه رپورټ مهم ټکی دا دی چې د هوا ککړتیا د انسان روغتیا ته تاوان اړولی، نه یوازې چاپېریال ته. د خالص ځمکې د موسسې غړی اندریو مک کاراتور انوای
It kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS or tuberculosis. All of these pale
د هوا ککړتیا د جنگ، لوګي، ملاریا یا د ایډز له ناروغۍ یا له نری رنځ زیات کسان وژني. بل خبره دا ده چې د هغو خلکو د مړینې اندازه زیاته ده چې د ستونزو په وخت کې ورسره مرسته نه کیږي. د نړیوال بانک د ډلې غړی ډاکټر اولوسو جی ادی وای
In 2015, pollution-related diseases accounted for 9.6 million deaths. 92% of that burden is in low and middle-income countries. That is big for us.
په 2014 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په صحیح توګه 9.6 میلیونه کسان مړه شوي وو. 90% مړینه په ټیټ او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې ده. موږ لپاره دا شمېر ډېر لوړ دی. دا د ستونزې د ویش په لحاظ ډېر غټ شمېر دی. څېړونکي وایي د هوا ککړتیا زموږ دماغونو ته مشکل پیدا کوي چې مبارزه وکړي. د مونت سنایي د طب د پوهنځي استاد ډاکټر فیلیپ لاندریګان نه وایي
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases like Zika, like dengue,
انسانان سمدستی د ګواښونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. د زیکا او ډینګو په شان ساري ناروغۍ خلک په چټکۍ او څرګنده توګه ناروغه کوي، نو په واقعي توګه د عوامو توجه ځان ته راجلبوي. په مقایسوي توګه غیر ساري او مزمن ناروغۍ چې د هوا ککړتۍ سبب کیږي، چې په دغو ناروغیو کې معلولیت، د سرطان او د سږو مزمنه ناروغي شامل ده چې په پوهېدلو کلونه وخت لګیږي. د علت او تاثیر ترمنځ ارتباط څرګند نه دی او خلک ورته پاملرنه نه کوي، ځکه نو په دغه راپورټ کې ستونزه په وړو وړو برخو ویشل شوې ده. د لانست کمیسیون غړی ریچارډ فولر وای
Air pollution, water pollution, soil, workplace issues. Within each of those categories,
د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، د خاورې او د کار د ځای موضوعات دي. په دغه هرې کټګوري کې یو ډول ستونزې دي چې څنګه بیا بیا راپیدا کیږي، او همدا علت دی چې موږ باید د هوا ککړتیا ته نظر واچوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.